آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان حکومت پاکستانی طالبانو ته په خپله خاوره کې د ځای ورکولو په اړه د پاکستان تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جنګ کې په نظامي بری باندې بیا تاکید کړی او په لاهور کې د بم په چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنجشنبې ورځ د هود میاشتې څلېرویشتمه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له 15 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د سولې عالي شورا د جاګارتا د راتلونکي غونډې ته هیله منه ده.
سولې عالي شورا دا امید لري چې سیمه کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په رسنیو نیوکه کوي چې د ښځو په اړه منفي خپرونې کوي.
رسنه زنان را مظلوم نمایی زنان باید نشان
بده. او زرګونو زده کوونکو د چهارشنبه په ورځ په ټوله امریکا کې د دې لپاره لاریونونه وکړل چې د وسلو له امله مرګ ژوبله بنده شي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د پخوانیو مجاهدینو قماندان او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان د ملي یووالي د حکومت مشرانو باندې سخت انتقادونه کړي دي. اسماعیل خان چې په هرات کې د کمونستانو د واکمنۍ په وخت د هود د 30مې پیښې د 9مې کلیزې په مناسبت نن د پنجشنبې په ورځ غونډې ته وینا کوله، ویل فکر نه کوي چې راتلونکي انتخابات به روښانه او شفافي. هغه ویل د ملي یووالي د حکومت مشران د استعفا وکړي او یو نوی موقتي حکومت باید جوړ شي، ځکه چې دا حکومت بشپړ قانوني مشروعیت نه لري او د امنیت په ټینګولو کې هم پاتې راغلی. اسماعیل خان خبرداری ورکړ که حکومت د فراه په ولایت کې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شي، نو د نوموړو په وینا مجاهدین به د ناامنیو د ختمولو لپاره اقدام وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په ضد په جنګ کې د امریکا د پوځي ځواکونو په بریالیتوب ټینګار کړی دی. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کالیفورنیا ایالت د سان دیاګو په ښار کې په یو پوځي اډې کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا پوځي قمندانانو ته یې بشپړ اختیار ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د خپل ټول پوځي قدرت نه کار واخلي. جمهور رئیس ټرمپ ویل چې دغه په وینا د ټرمپ حکومت د قدرت او طاقت لري په افغانستان کې د سولې پالیسۍ ته لیوال دی. پرون د چهارشنبې په ورځ ناوخته په لاهور کې د پولیسو په پوستې کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او د شلو شاوخوا کې زخمیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې چاودنې ذمهواري قبوله کړې ده. د پولیسو محلي قمندان حیدر اشرف امریکا غږ ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په رایونډ کې د تبلیغیانو جماعت و چې یو زیات شمېر خلک پکې د تبلیغ د کلنۍ غونډې په خاطر راټول شوي وو. په داسې حال کې چې پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال په کونړ او ځینو نورو سیمو کې پراته دي او له همدغو ځایونو نه په قبایلي علاقو کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي، د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دوا خان مینپال له امریکا غږ سره نن په مرکه کې د پاکستان د ادعا په اړه د افغانستان د حکومت دریځ داسې روښانه کړ.
هیڅ داسې ډله شي هغه د پاکستان لپاره ګواښي یا په نورو هیوادونو کې په ګاونډیو هیوادونو کې تخریبي عمل ترسره کړي، د افغانستان حکومت یې نه ساتي او نه د هغوی ملاتړ کوي. د افغانستان د حکومت پالیسي معلومه ده چې دوی تروریزم ته د شوبت په سترګه باندې نه ګوري، توپیر د تروریزم د شوبت په اړه باندې نه کوي او ټول تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بولي. بنان هیڅ تروریستي ډلې ته نه ځای ورکوي او نه ملاتړ کوي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د جنگ د ختمولو او د سولې د راوستلو په باب د بحث لپاره سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په کوربتو په جاګارتا کې د دینی عالمانو کانفرنس جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن د پنجشنبې په ورځ په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل
او د افغانستان حکومت چې د سولې طرح وړاندې کړه په کې ډېر په وضاحت سره وویل سول شي د سولې مذاکرات د افغانستان په مالکیت باندې د افغانستان حکومت په لوی او د سولې د مذاکراتو لپاره تر ټولو ښه ادرس په خپل باندې افغانستان دی یا بل داسې هیواد چې
طالبانو دینی علماو ته خبرداری ورکړی چې په کانفرنس کې دې ګډون نه کوي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې د ګومل په ولسوالۍ کې د اول خان په نوم یو تن چې روډ د سیمه ییزو پولیسو قمندان دی او طالبانو سره په بند کې و په خپلو ساتونکو ډزې کړي دي. اووه کسان یې وژلي دي او اتلس کسان یې نور ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا د سفیر مرستیال جاناتن ایلن وایي چې له تحقیقاتو نه پولیسو ته دا خبره بالکل څرګنده شوې چې روسیا په برېټانیا کې مشت د هغه هیواد د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه په لور باندې د اعصابو د ګاز په وسیله په ناکامه قاتلانه حمله کې ککړه وه. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین رپورټ ته. دغه رپورټ به لږ وروسته واورئ. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټریش یو وین ویل چې د دولت لخوا د اعصابو د فلج کولو د ګاز استعمال له نړیوال قانون نه ډیره جدي سرغړونه ده. د برېټانیا صدر اعظم تریسا می د روسیې په ضد د ځوابي اقداماتو په لړ کې لندن نه د دریشو روسي ډیپلوماتانو د شړلو امر کړی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر لی یونګ نن د پنجشنبې په ورځ سویډن ته ځي. سویډن د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د جګړې د منځګړیتوب رول لوبوي او شاید چې د شمالي کوریا د خارجه وزیر د سفر مقصد هم دی چې بله میاشت د ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د عالي غونډې د ایجنډا په اړه له سویډني چارواکو سره وغږیږي. د ریچارډ گرین د رپورټ خلاصه لاشق الله رحیم زین اوري.
د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر ری یونګ هو په دې سفر کې به د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت په حق له خبري وشي. ډیر احتمال شته چې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملاقات به هم په سویډن کې وي. د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفوین په شمول یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو په ملاقات کې همکاري ته چمتو دي. په سویډن کې مطبوعاتو هم ویلي دي چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی هیئت د همدې کال په سر کې سویډن ته تللی و او د صدر اعظم سره کتلی و. سویډن د ګوتو په شمار هغو غربي هیوادونو نه دی چې د 1903 کال راهیسې د شمالي کوریا سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. دغه هیواد په پیونګیانګ کې سفارت هم لري او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ قونسلي خدمات هم کوي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگټن.
دا هم د 700 نور خبرونه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د اقتصادي چارو د مسافي شوی مشاور ګیری کوهن پر ځای د یو امریکایي تلویزیون د اقتصادي پروګرامونو محافظه کار مبصر لری کوډلو د خپل نوي مشاور په توګه نومولی دی. د یو رپورټ له مخې هر کال په متحده ایالاتو کې 1500 جنکۍ او هلکان د انساني قاچاقبرانو لخوا تښتول کیږي او د پیسو په بدل کې د ځینو افرادو د ناجایزو جنسي خواهشاتو د پوره کولو لپاره یو ځای نه بل ځای ته وړل کیږي. پولیسو د خلاصون لپاره یو لړ مؤثر اقدامات کړي دي. په اوسط ډول د 16 جنکو او یو کمر هلکانو د تښتولو په اړه رپورټونه رسیږي. د شمالي کوریا د پارالمپکس یا د معذورو لوبغاړو ډله د سول د جمی او د اولمپیک په لوبه کې د ګډون نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شوه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې په انډونیزیا کې د علماو ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په رسنیو نیوکه کوي چې د ښځو په اړه منفي خپرونې کوي او ډېر کله د ښځو مظلومیت، محکومیت او تاوتریخوالی تر پوښښ لاندې راولي. بل ورته د افغان ښځو خبری ټولنه بیا وایي چې رسنۍ باید د ښځو داسې انځور وړاندې کړي چې ښځو ته هیلې وبخښي. لیمین یازی په همدې اکله له کابل رپورټ رالیږلی.
پا په پراختیا کې د خوځو ګډون او په دې موضوع کې د رسنیو مرسته د هغه کانفرنس نوم چې په رسنیو کې د افغان خوځو د ژوند مثبت اړخ پر انځورولو پکې بحث شو. د افغان خوځو خبری ټولنې چې د میډیوټیک ادارې پر مرسته دغه ناسته جوړه کړې وه وایي په رسنیو کې ښځه تل د یوې مظلومې او یو مات انسان په توګه پیژندل کیږي. د دغې ټولنې مشرې همیرا ثاقب د پنجشنبې په ورځ وویل رسنۍ د خلکو ته د ښځو مثبت او هیله بخونکې څېره وړاندې کړي. هغې وویل رسنۍ ښځې مظلومې معرفي کوي په داسې حال کې چې د افغان ښځو څېرې بدلون کړی دی. متاسفانه که څه هم افغانې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي خو په تیرو کلونو کې د هغوی په پرمختګونو سترګې نسو پټولی او رسنۍ باید د ښځو دا هیله بخونکې څېره ښکاره کړي. د ښځو د حقونو دا فعاله په داسې حال کې د ښځو د ژوند له مثبت اړخه خبرې کوي چې لا هم ډېر شمېر افغانې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سږ کال د افغان ښځو پر وړاندې د څه باندې 4000 د تاوتریخوالي د پیښو د ثبت خبر ورکوي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سانچارکی وایي چې افغانې ښځې پر لارو سړکونو او حتی د ادارو په محیط کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
خانمازاری و زنازاری در وجب با وجب سرک ها و خیابان
به لارو سرکون و حتی دارو که در خزو زورون ترسره کیگی که چیر در خزو پوسنی وضعیت سیرن وشی دیره در دون که پیلی با لاست راشی
نتایج دردناک و وحشتناک دست پیدا میکنه.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې دا مهال په دولتي ادارو کې د خزو ونډه 22% ته رسیږي خو افغان حکومت په پام کې لري دا شمېر تر 2000 کال 30% ته لوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. زرګونو زده کوونکو د چهارشنبه په ورځ په ټوله امریکا کې د دې لپاره لاریونونه وکړل چې د وسلو له امله مرګ ژوبله بنده شي. په دې اقلام درته رپورټ لرو لږه شیبه وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې په اندونیزیا کې د علماو ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. قدرمنو اوریدونکو په دې اقلام نور حال درته د ازادي راډیو د خبریال اکرام په رپورټ کې دراورو. مخکې تر دې چې رپورټ واورئ درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا راډیو روانه خبرونه همدا اوس د امریکا غږ په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا یعنی د جمعې په ورځ د اندونیزیا مرکز جاکارتا د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د 4 ورځنی کانفرنس کوربه وي د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دغه ناستې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمو باندې به سر مثبت وي.
ټاکل شوی چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیایي علماو دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پایل او تر 19 نیټې دوام وکړي. تر دې وړاندې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله ښودلې و چې یاد ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو دې ناستې ته خوشبیني ښودلې ده. د جمهوري ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په دې ناسته کې لګډون انکار کړی او د ځان په اړه دسیسه بللې ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک ډول پریکړه نه ده کړې. د دې ریاست وایان مجیب رحیمی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي کسه هم د پاکستاني علماو د دریس پاړه خوشبینه نه دي خو له دې ناسې دی وی مثبت نتیجه تامل لري. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي راډیو ته وویل
کانفرنس ډیر مهم دی. البته د پاکستان په علماء باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم ښه خبره دا ده چې زه فکر کوم هغه وسوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي، طبعا د علماء او دانستو په دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا دغه ډول کانفرنسونه نمایشي ګڼي او وایي پایلو ته ډیر هیله من نه دي. دغه کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخوند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه د علماو تیرو ناستو او کانفرنسونو ته پکاتو چې پایلې خینوي، دا کانفرنس هم ډیر هیله بخونکې نه دی. دی وایي تر کومه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار رانوړل شي، سولې ته رسیدل ناشونی نه خو ستونزمن دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو روانه خبرونه همدا شیبه د امریکا غږ پر پښتو فیسبوک باندې هم اوریدل شي او دا هم رپورټونه. د سوریې د دوما د یوې پناهګاه یوه میرمن وی د غوتی ماشومان عربي هیوادونو او ټول نړۍ هیر کړی دي. دا چې ولې پاک لای رپورټرو لږ وروسته اوري. زرګونو زده کوونکو د چهارشنبې په ورځ په ټوله امریکا کې د دې لپاره لاریونونه وکړل چې د وسلو له امله مرګ ژوبله بنده شي. زده کوونکو یوه میاشت وروسته د اعتراض په توګه له دې امله خپلو ښوونځیونه ووتل چې د فلوریډا ایالت د پارکلینډ په ښار کې په یو ښوونځي باندې په ډزو کې 10 کسان ووژل شول. پام وکړئ په دې اکله رپورټ ته.
زده کوونکو د نیویارک د ښار په لارو او کوڅو کې غونډه کړې وه.
هر ورځ زده کوونکي وژل کیږي او هیڅوک یې په اړه څه نه کوي. موږ دا کار نه خوښوو، نور مې بس ده.
دا فلوریډا ایالت د اوکلینډ د ښار زده کوونکو د وسلو د قربانیانو په یاد ویناګانې وکړې.
زما د تره یو زوی په ډزو وویشتل شو، زما ملګری وویشتل شو، زما ځینې ملګري په ډزو وویشتل شول، د کورنۍ ځینې غړي یې فلج شوي دي.
ځینې زده کوونکي غواړي چې د ماشیندار په ټوپک دې بندیز ولګول شي، خو نور د وسلو اخیستلو لپاره د عمر د زیاتوالي پیشنهاد کوي.
که موږ یو بدلون رامنځته نه کړو نو دغه وضعیت به هیڅکله ونه درېږي، دا به په همدې ډول دوام ولري.
په واشنگتن کې هم د کانګرس د ودانۍ مخې ته زرګونو زده کوونکو د ډله ییزو ډزو د مخه نیولو په اړه د رسمي اقداماتو د نشتوالي پر خلاف مظاهره وکړه. یوه دیموکراته سناتوره له ودانۍ بهر راووتله او د اعتراض کوونکو هرکلی یې وکړ.
د ټوپکو ملي ټولنې د کلونو رئیس کانګرس برمته کړی دی. دغه ځوانان د دې لپاره راغونډ شوي دي چې موږ وژغوري.
په ورته وخت کې د سنا قضایي کمیټې غړو یوه غونډه وکړه چې د دغه ډول ډزو پر عواملو تمرکز وکړي.
په تیره لسیزه کې چې پر وسلو بندیز په 2014 کې پای ته ورسید، په وضعیت کې لا خرابوالی راغلی دی. د وسلو په واسطه د ډله ییزو ډزو پیښې 183% زیاتې شوي دي او د وژل شویو کسانو په شمیر کې 209% زیاتوالی راغلی دی.
خو جمهوري غوښتونکي وایي چې دغه ډله ییزې ډزې ځکه رامنځته کیږي چې چمتووالی نه وي.
موږ اوس داسې اغیزمن پروګرامونه نه لرو چې د فلوریډا د ډزو کوونکي په څیر د کسانو په اړه رپورټ ورکړو او د قانون تنفیذ کوونکو، د ښوونځیو چارواکو او د رواني کارکوونکو ترمنځ همغږي رامنځته کړو.
بلوري ته پرون چهارشنبه دا ساز مجلس د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د 500 میلیونو ډالرو د بودیجې په اړه یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښوونکو او زده کوونکو روزانه شامله ده. خو په دغه لایحه کې د وسلو د قوانینو په اړه څه نه دي ویل شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. له یوې خونه د سوریې پوځ د ډیرو سختو بمباریو او توپونو د ډزو تر لوخړو لاندې په غوتې کې پرمختګ کوي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي د غوتې 400,000 ملکیان له ویرې نه په زیرزمینیو او نورو ځایونو کې د بېدریغه بمونو له ویرې پټ شوي دي. د دوما د یوې پناهګاه یوه میرمن وایي د غوتې ماشومان عربي هیوادونو او ټول نړۍ هیر کړي دي. پاک لای پاموکي رپورټ ته.
په غوتې کې یو شمېر سخت ویرېدلي سوریایان چې ناروغان، زخمیان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، بلې بمبارۍ ته انتظار کوي. ماشومان په دغو پناګاو کې لوبې کوي، خو کورنۍ په ډېر لوږه، فقر او ستړیا کې ژوند کوي. د پناګا یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژوند شرایط دلته بیخي د زغم وړ نه دي. د دغې پناګا چت څو ځایه درد شوی دی او دننه خواته راځوړم دی. په زیر زمینې کې پردې اچول شوي دي چې د ګڼو کورنیو لپاره جلا خونې جوړې کړی شي.
په ختیځه غوطه کې مونږ ډېر وځپل شولو. پر مونږ د هر ډول وسلو بریدونه وشول. دا شپاړسم کور دی چې مونږ ورته راوتښتېدلو. مونږ ټوله غوطه ښار په ښار، کوڅه په کوڅه د امن ځای لپاره ولټوله، خو پیدا مو نه
کړ.
د خوراک یو غاب د هرې کورنۍ لپاره ورکول کېږي. که چیرې په کورنۍ کې تر اووه کسانو زیات وي، نو بیا دوه غابه ورکول کېږي. له اووه تنو نه کمې کورنۍ ته یوازې یو غاب ورکول کېږي.
د سوریې د څارنې موسسه وایي چې داسې سخت بریدونه وشول چې په تیرو درې اونیو کې 1,016 کسان ووژل شول.
دا ځای بالکل د ژوند کولو نه دی. دلته د 300 کسانو لپاره یوازې یو بدرف دی. د 300 کسانو لپاره یو تشناب هم نشته. ته یې وینې.
په پناګا کې یو ناروغ سړی یو روغتیاپال ته انتظار کوي چې د پخوانیو زخمونو علاج وکړي. د دوما په دې پناګا کې ډېر خلک له مجبوریت نه پراته دي. په دې نږدې ورځو کې په لسهاوو زره کسان له سختې پرله پسې بمبارۍ نه دلته راوتښتېدل.
زموږ کورونه، زموږ ځمکې او ماشومان زموږ له لاسه ووتل. زما خپل زوی شهید شو او زما خاوند زخمي دی. په ټوخلو کې وینه غورڅوو. زموږ هر څه تباه شول.
د پناګا په چت کې ډېر درزونه له ورایه ښکاري او که په نږدې شاوخوا کې بمباري وشي، نو د رالویدلو خطر یې زه ډېر زیات دی. دغه ناپیژندل شوې میرمن خپلو خبرو ته داسې ادامه ورکوي:
نطلب من رب العالمین الله يفرج علينا ويدعونا اي احد بسمع هيك الاطفال.
موږ له خدایه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. ای خدایه، څوک زموږ غږ اوري؟ ټولې نړۍ له موږ نه لاس اخیستی. په سوریه کې د غوطې له ماشومانو حتی عربو ملکونو لاس اخیستی. موږ ډېر ستړي یو، غمجن یو. موږ غواړو چې خدای را سره مرسته وکړي. نور څوک نه لرو. موږ ته دعا وکړئ، موږ ته دعا وکړئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. که څه هم د خزینه پانګوالو د تولیداتو لپاره نندارتونونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي، خو خپله سوداګر چې تولید لري وایي لا یې هم تولیداتو ته سم مارکیټ نشته او ډېر کله یې تولیدات په کمه بیه پلورل کیږي. نن په کابل کې تجارت پیشه میرمنو د تولیداتو نندارتون دایر شوی و چې خزینه پانګوالو هم پکې تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د کابل په بابر بڼ کې د کلیوالو پانګوالو ښځو د تولیداتو نندارتون. د نندارتون ته د 130 ښځینه کاروباري یا وړو پانګو لرونکو میرمنو تولیدات د درې ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. اتیا پانګوالو ښځو له کلیوالو سیمو خپل تولیدات په دې خاطر چې بازار موندنه ورته وشي د نندارتون ته راوړي دي. دا کورنۍ د ننګرهار د کوزې خیوي د سیمې ده. ټوله کورنۍ متشبسه ده. دوی د هغې سیمې پنیر او پلاس ګنډلي جامې دې نندارتون ته راوړي. دا میرمن وای پنیر جوړول سخت کار دی، خو خوښه ده چې له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي.
یو من شودونه مثال 2 کیلو پنیر وزي کنه، 2 کیلو پنیر منګه ورکو په 1,000 روپۍ باندې، 1,000 باندې ورکو. دا خو زحمت ډېر لري، زویا ډېر زحمت لري. غونډه ورځ همدې مالدارۍ نه چاپېری اوس هم داسې زړه مې پکې شاله کې دی. کنه
په دې نندارتون کې ښځینه پانګوالو کالي، جواهرات، خوراکي توکي او ګڼ نور کورني تولیدات نندارې ته ایښي وو چې دوی یې په خپله تولیدوي. بهشته شهزاد، خور او مورې په ګډه په بلخ کې د لاسي صنایعو یو کارځای لري. تولیدات یې دې نندارتون ته راوړي. هغه د مارکیټ له ستونزې سره مخ ده. خپلو تولیداتو ته بازار غواړي.
زما مور دیرش خزی را بری کوی دا خزی دی خیاتی گلدوزی قرطوزی دل اسبافی سنای تولید لری هاو زمون ادف داده چی زما په تولیدات که یو خم مارکت پیدا شی حالتا مارکت دیر خانوی او په نمایشگاه که فروش دیر
دا نندارتون د کلیو پراختیا وزارت له امریکایي پوهنتون او د ښځینه متشبثینو له مرکز سره یو ځای دایر کړی و. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې 60% کې ښځې د کلیوالو صنعتونو د پرمختیا له پروګرام ګټه اخلي. دا هغه پروګرام دی چې 141,000 کلیوالو ته یې کاري موقع برابرې کړي دي. د کلیو پراختیا وزیر وویل په داسې نندارتونونو غواړي ښځینه کلیوالو پانګوالو ته د هغوی د تولیداتو لپاره بازار ومومي.
1,300 تولیدی گروپونه پشپک سوا چلور نوی کلیو که چه کابو آویاز رو تخه زیاد کلیوالو که گردون کرده ده تاسیس سوی
دمگری پا افغانستان که دری چلوی خزاره خزه پا سوداگری بوختی دی یو زیاد شمیر پا که خپلواکی آویا رسمی ندی دره خزینه پانگوالی پا کرهنه کورن اقتصاد آویا لاسی سنایه پر مخوری خورستیو که اصری سوداگری تا هم خزو مخه کرده ده.
په نورو برخو کې د فعالیتونو ترڅنګ اوس افغان میرمنې په اقتصاد او پانګونې کې فعال ونډه لري. د ښځینه متشبثینو د فدراسیون په وینا په افغانستان کې په زرګونو متشبثین شته چې په وړو پانګو خپل اقتصاد پیاوړی کوي.
درنو اوریدونکو، په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل شو. دا کمپاین چې د مارچ له 12 پیل شوی، د مارچ د میاشتې تر 14 به دوام وکړي. له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ او د فلج یا ګزند له ناروغۍ وژغورئ.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي کې یو ځلې بیا، د افغانستان حکومت پاکستانی طالبانو ته په خپله خاوره کې د ځای ورکولو په اړه د پاکستان د حکومت تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جنگ کې په نظامي بری باندې بیا تاکید کړی دی. په لاهور کې د بم په چاودنه کې چې د تبلیغیانو د هجوم سره نږدې شوې ده، 10 کسان وژل شوي دي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې د ګومل په ولسوالۍ کې داول خان په نوم یو سړی پر خپلو طالب ساتونکو باندې ډزې کړې دي. اووه کسان یې ایشتلي دي، اووه کسان یې وژلي او 13 کسان یې نور زخمیان کړي دي. د افغانستان د جنگ د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د دیني علماو کانفرنس جوړیږي. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار پرون د چهارشنبه په ماښام ناوخته وروسته له هغې استعفا اعلان کړله چې د سلووینیا سترې محکمې د اورګاډي د یوې نوې غټې دولتي پروژې په باب د ټولپوښتنې یا ریفرنډم نتیجه باطل اعلان کړه. توقع ده چې صدر اعظم به نن د پنجشنبې په ورځ رسمن جمهور رئیس بوروت یاهور ته خپل استعفا وړاندې کړي. خلکو په غوڅ اکثریت د اورګاډي د پټلیو د غځولو دغې پروژې په طرفدارۍ رای ورکړې وه چې مجموعي لګښت یې برابر 1.2 میلیارد ډالره اټکل شوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د برېټانیې د سفیر مرستیال جاناتان آلن ویلي چې له تحقیقاتو نه پولیسو ته دا خبره څرګنده شوې چې روسیا په برېټانیا کې میشته هغه هیواد یو پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه پر لور باندې د اعصابو د ګاز په وسیله په ناکامه قاتلانه حمله کې لاس لره. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرس یو ویان نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یو دولت لخوا د اعصابو د فلج کولو د ګاز استعمال له نړیوال قانون نه ډېره جدي سرغړونه ده. د برېټانیې صدر اعظم تریسا می د روسیې په ضد د ځوابي اقداماتو په لړ کې له لندن نه د 30 روسي ډیپلوماتانو د شړلو حکم صادر کړی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر د یوین نن د پنجشنبې په ورځ سویډن ته ځي. سویډن د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ د منځګړیتوب رول لوبوي او شاید چې د شمالي کوریا د خارجي وزیر د سفر مقصد هم دی چې بله میاشت د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د عالي غونډې د اجنډا په اړه له سویډني چارواکو سره وغږیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د اقتصادي چارو د مساف شوي مشاور ګیری کوهن پر ځای د یو امریکایي تلویزیون د اقتصادي پروګرامونو محافظه کار مبصر لری کوډلو د خپل لوی مشاور په توګه نومولی دی. خو اویا کلن کوډلو امریکا ته له خارج نه په واده شوو فولادو او المونیم باندې د ګمرکي تعریفاتو د محصول د لوړولو سره مخالف دی.
درانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.